درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن مو دا پروګرام غزنی ته ځانګړی دی. د غزنی اوسیدونکو ته سرلوسه وایي چې د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کړو. زموږ ملوانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې هلې اسدی وړاندې کوي.
د پروان مرکز چاریکار کې 14 دوه طالبان ټپین کړی دي. د بشر حقوقو د څار سازمان وی طالبانو د بیان ازادي سابند کړی ده او اکوادور کې د حکومت له لاس وتل زندان بیرته تر لاسه شوی دی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغه خار کې د ماین په 14 کې دوه طالبان ټپین شوي دي. د چاریکار د دوهمي اوزي مرستيال سید اقبال ازادي رډيو ته ویل چې 14 نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشو چې د طالبانو پر انجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودید. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ را وروسته دا په پروان کې لومړی ماین چاودنه ده چې طالبان پرخه کوي. لدی وړاندې د سپتمبر په میاشت کې هم د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسولیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له خوا واخیستل شو. د بشر حقوقو د څار سازمان وای طالبان له کله چې په افغانستان ولکه چنګ کړي پر رسنۍ او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولې دي. دا خبره د یاد سازمان په یو اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي. د بشر حقوقو د څار سازمان د آسیا برخي مرستيالې پېتریشیا ګاسمن په دې بیان کې ویلي سره لدی چې طالبانو ژمنه کړې وکړه رسنۍ اسلامي ارزښتونو په پام کې ولري د فعالیت اجازه به ورکوي، خو نوې مقررو د بیان د ازادۍ ثابت نه کړی ده. ګاسمن زیاته کړې ده طالبانو نوې مقررات ډیر پراخت یو ژورنالیستان د خود سانسوري او د بیان بندیانیدو لویری سره مخ کړی دي. طالبانو لکره چې د اگست په 15مه د افغانستان کنټرول پلاس کې واخیز په لومړی ورځ کې واضح کړه کارسنې اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري دوی به د کار مخه وننسي. سره لدی چې طالبانو د شمنه کړې و خو د راپورونو لمخې یو شمیر خبريالان د دې ډلې لخوا په بیلابیلو سیمو کې د راپور ورکولو پر مهال وهل شوی یا بندیان شوی دي. تر ټولو لوی بیلګې د اطلاعاتي روز د خبريالانو وهل ټکول و چې ډیر خبرګونو نه یو پارول. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د تازه بیان په اړه تر اوسه کومه تفسیره نه ده کړې. د نړۍ شل ستر هیوادونه د افغانستان په تړاو غونډه رابولي. د نړۍ د شل سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په انلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ ول افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر د مده شلو سترو شتمنو هیوادونو پر پړاویزه مشري په غاړه لري په یو خبري غونډه کې ول چې د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع په بشري مرستي او د تورستانو پر پنازای د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندي ازمویل دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه ازموینه ده چې د سپتمبر په 10مه وشوه. د توغندي د ازموینه داسې وخت شوي چې له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي بېوسلې کولو په خبرو بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدای شي. پیونګیان د دې اونۍ په پال کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لنډ واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې نن د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربلل ده. د تړلو دروازو تر شا دا بیړنۍ ناسته د سپتمبر په 10مه پلان شوې وه، خو د روسیې او چین په غوښتنه یوه ورځ وځنډول شوه. د پولیسو په ایکوادور کې د حق محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 133 کسان وژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لوی شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر 18 تر 30 پورې د ایکوادور په بندري ښار ګوای عاقل کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې و. د پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو لامل د وژل شوي 133 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه تر ټولو خونړۍ هغه بللې وه. د ګوایاکیل د محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ ورټولې وې څو خپل جسدونه یوسي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افریقا کې د کرونا واکسین کولو برنامې لږ پرمختګ کړی او دا لویه وچه لا هم د واکسین په برخه کې د نړۍ له نورو برخو وروسته پاتې ده. د دغه سازمان په خبره د افریقا ډیری هیوادونو د نفوس په سلو کې 2% خلک واکسین دي. د برازم د 450 هیوادونو څخه 15 هیوادونو د دوی لږ تر لږه 10% نفوس واکسین کړی او هر میاشت ټاکل شوي نړیوال هدف ته رسیدل چې یوازې د افریقا په نیمایي کې دی. چیرې چې د اسمان په نه یوازې 2% نفوس د وایروس پر وړاندې واکسین کیږي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم. نن مو د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. غزنی د میدان وردګ، بامیان، زابل، لوګر، پکتیکا، اروزګان، دایکنډي او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی او 22,408 کیلومتر مربع مساحت لري. د غزنی ولایت مرکز غزنی ښار دی. غزنی په تیرو لږ 15 کلونو کې یو ډیر ناامن ولایت و. اکثره ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې وي، خو اوس ټول ولایت د طالبانو د حاکمیت لاندې دي. جګړې نشته، د تګ راتګ هغه لارې چې په کلونو بندې وې پرانیستل شوي دي، خو له دې تغییر سره سره د خلکو نورې اساسي ستونزې حل شوي نه دي او شاید په ځینو مواردو کې زیاتې شوي هم وي. په روانه خپرونه کې په دغو ستونزو او حل لارو له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې مېلمانه دي په غزنی کې یو فعال ځوان، ښاغلی مرتضی وردګ، همدارس په غزنی کې د ځوانانو د عالي شورا غړی او د مینار مدني ټولنې رئیس ښاغلی عبدالله بهار. دواړه اوریدونکو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې ټلیفون را وکړي او زموږ له درنو مېلمنو څخه د غزنی په اړه پوښتنې وکړي او یا هم د غزنی د مسایلو په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي. لومړی ښاغلی مرتضی وردګ، تاسو ته درځم که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ په پایل کې ما اشاره وکړه چې په غزنی کې اوس امنیت تر پخوا ښه شوی دی. آیا امنیت د ټولو خلکو لپاره ښه شوی دی او که د ځینو خلکو لپاره لا هم امنیت نشته؟
تر څه مخه تاسو ته څاروان صاحب خبرونه مېلمه او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د غزنی د امنیت په اړه باید وایم چې د پخوا په نسبت د غزنی ولایت امنیت ښه شوی. لوی لارې خلاصې دي، عمومي شاهرا کې اوس له موټرو د ډریورانو څخه یا خاصۍ نه کیږي او همدارنګه په ښار کې تر اوسه پورې د پام وړ په داسې وخت کې جنایي پېښه هم نه ده ثبت شوې او د لوی لارو څخه موانع چې د پخواني نظام په وخت کې ښودل شوي وي اوس پورته شوي. د ښاریانو په مخ ټولې لوی لارې د ښار د داخل خلاصې دي او پخواني نظام کې چې موټرسایکلونو باندې بندیز لګېدلی وه، اجازه نه وه چې څوک پې وګرځي، هغه خلاص دي. او همداشان تورو شو موټرو هم بندیز وه، هغه هم اوس هر سړی هر نفر کولی شي خپل زړه خپل خوښي مطابق موټر انتخاب کی وګرځي، هر قسم شیشې او مسایل ولري. په مجموع کې ویلی شو چې د غزنی امنیت په نسبت ښه شوی دی او کومه خاص جنایي تروستی پیښه نه ده ثبت شوې په دې وروستیو کې.
بله، ډېره مننه وردګ صاحب. ښاغلی بهار، ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
مننه لمړی تاسو بیا ستاسو د مایک لاري د ټول افغانستان درنو اوسیدونکو او په خاص ډول د غزنی ولایت کړیدل اوسیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه معلومه ده تعولات یو دمی وولو داسې تعولات اوسي چې فکر هم نه سوای کولی، هغه که ځوان وو که سیاست مدار وو که کارګر وو، هیڅوک هم په دې نه سو پوه سي دا څنګه د سترګو په رپ کې داسې وسول. خو هغه څه چې یوازني افغانانو یې هیله درلوده هغه سوله وه او هغه ارامتیا وله، هغه داسې فضا وله چې د افغانستان وګړي افغانان په ارام ژوند وکړي او خپلې چارې په ارام ډول بې له تشویشه مخته یوسي. معلومه خبره ده چې طالبان یوه داسې ډله وه یا مثلا یو داسې څوک وو چې د جنګ لامل دی وو، دا شک نشته. که پل نړېدی دوی نړوي، که سړک خرابېدی دوی خرابوي، که په ښار کې تروریستي حملې کېدې دوی کولې، که مثلا نور داسې ترور کېدی دوی کوي. کله چې دوی خپل هدف ته ورسېدل معلومه خبر ده چې د امنیت په برخه کې به خوالی راغلی وي. خو کله چې خوالی راغلی ده د دې باوجود موږ یوه بله لویه ضایه ساروان صاحب لرو، هغه د وګړو په ژوند باندې د غزني د وګړو په تېره د ټول افغانستان د وګړو په ژوند، خو په غزني کې دا مسایل زه درکولی سم، لکه مثلا وردګ صاحب نور دوستان دي ټول درکولی سي. دلته کاروبار په ټپه ولاړ ده، دلته قیمتي د خوراکي توکو د نورو مسایلو دا بیخي هغه اندازې ته رسېدلې دي چې د تېر حکومت په شل کلنۍ دوره کې همدا قیمتي نه وه راغلې. همدا خپله یوه فاجعه ده، په هر څه د ژوند برخو یې تاثیر کړی دی. ممکن که تروریستي حملې کمې شوي دي، ممکن دلته د خوارځواکۍ له وجې ماشومان ضایع شي، خوارځواکۍ له وجې مېرمنې ضایع شي، خوارځواکۍ له وجې یا مثلا له ذهني مشکلاتو څخه داسې ځوانان چې هغو مخکې کارونه کول اوس په کور ناستي، هغو ته هېڅ د کار زمینه نه ده مساعده، هغه ضایع شي. آیا موږ دغه ته کوم پېښه نه شو ویلی؟
ډېره مننه بهار صاحب، سلامت اوسې. مننه. همدغه مسایل به له ښاغلي وردګ څخه وپوښتو. وردګ صاحب، اقتصادي ستونزې لکه څنګه چې بهار صاحب وایي همدومره ډېرې دي واقعا؟
بله، په دې وروستیو کې بعضې ستونزې موږ په دوه برخو ویشو، چې د تېر نظام یا د تېر حکومت څخه پاتې شوې په غزني ولایت کې په اداراتو کې، او کومې ستونزې چې نوې راټوکېدلې دي. نوې راټوکېدلې ستونزې موږ چې کله ګورو په بیکارۍ کچا اوج ته رسېدلې، په غزني کې په سلګونو زرګونو ځوانان بیکاره دي. کله چې موږ د ښار دغو ساحې نه چې کله کارګران را جمع کېږي تېرېږو، هېڅ د کار زمینه نشته ده ورته. همداشان قیمتي زیاته شوې ده، لکه بهر صاحب چې اشاره وکړه، خوراکي توکي د سون توکي کوایي چې یو لیتر تیل یا یو کیلو ګاز د پخا په
وردک څه. همدغه یو سوال ده چې ولې قیمتي زیاته شوې ده، ولې د جنسونو بیې لوړې شوې دي؟ حال دا ده چې پخوا به په لارو اخاذۍ وي، ګمرکونه دوه ځایه اخیستل کېدل، هم دولت له محصولاتو ګمرک اخیست، هم طالبانو اخیست، هم پلارو اخاذی کېدله. نو څه دلیل دی چې اوس قیمتونه لوړ شوي دي؟
لکه څنګه چې سیستمونه د تجارت ټول یو له بل سره بسته دي او تړاو لري، تر دې دمه پورې یو له ستونزو څخه دا دی چې په بشپړ ډول دولتي ادارو بانکونو کار نه دی پیل کړی، او راکړه ورکړه چې په آنلاین ډول ترسره کېږي، سوداګر وایي چې د موږ حوالې د موږ پیسې په بانکو کې بندې دي، علت یې همدا بولي. او همدا علت دی چې تر اوسه پورې ټولې ادارې په بشپړ ډول خپل کارونه نه دي پیل کړي، او د دې باعث شوي چې په بازار کې قیمتونه لوړ شي، او تر یوه حده پورې خپل شاروالی او ام هغه ادارې چې د قیمتونو کنټرول کوي تر اوسه پورې په دې برخه کې
خاص اقدام نه لیکل. بله ډیره مننه، سلامت وسې. بهار صاحب، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي چې طالبان ونه توانی شي؟ دا تقریبا یو نیمه میاشت نم لا زیات وخت و چې واکه پلاس کې نیولای دی او سالم و سلامت حکومت پلاس کې نیولای دی، بل دې چې جنگ وشي، بل دې چې ګډوډي رامنځته شي، ولې دوی ادارې نشي فعالولای، ولې مامورینو ته معاش نشي ورکولای؟
طالبانو کچام لوړ لوړ قدرونه به پکې وي، خو دوی شل کاله مکمل د جګړې مدیریت کړی وو. دوی په جګړه باندې مدیریت سوي دي، مثلا په جګړه کې روزل سوي وو. دوی ته اداري سیستم تر دې مهاله هیڅ معلوم نه ده. دوی ناوله ده کچیر راتلو مو تاسو د ویډیوګانو شاهدان یو، چې یو رقم داسې عجیب و غریب ویډیوګانې موږ مخ ته راتلي چې هغه هیڅ نه وایي او ماشوم هم نه کوه. دا بېلګه موږ وایو. خو دا په مجموع کې په افغانستان کې په غزني کې مسله دا ده چې کوم کارمندان چې مخکنی ولو غټ هیله دی همدا ده چې د هغوی نشتون، هغوی په سیستم بلد وو، هغوی په کلونو کلونو ټرین شوي ولو، هغوی درسونه عصري علوم یې ویلي وو، خاص په همدغو بخشونو کې څه رقم بانکي مسائل کنټرول کې، څنګه ګمرکي مسائل کنټرول کې، څنګه مثلا د اطلاعات فرهنګ رواخ ولایتي او نور مسائل هغه سي دي ولس ستونزې دي، هغه څنګه رسیدګي ورته وکړو، څنګه مخ ته ولاړ شي. متاسفانه د هغو نشتون او هغوی ته جواب ورکول او هغوی په کور کېنول، بینکونه بندول، د هغوی معاش قطع کول، په هغوی باندې هغه معاش مخکې ممکن وای یا دوه میاشتې نه وو ورکړل شوي، هغوی په دغه معاش گزاره درلوده. هغوی هر یو متخصص و د خپل بخش، هر یو متخصص و د خپل ادارې، هغه ایسته شوي دي په جای مولوي صاحب یا مثلا یو داسې کس راغلی دی چې هغه په دې اساس پلانکي ډېر شهیدان ورکړي دي، د ده دا جای کېدای شي، یا مثلا پلانکۍ یو ښه دلګۍ لري، دا جای کېدای شي. ممکن دا اصول دي صحیح ده، قرباني ورکړې ده، خو طالبان د دې دعوه کوي چې په افغانستان کې موږ شرعي نظام راولو، په افغانستان کې موږ د خلکو ته اسانتیا، د افغانانو ته اسانتیا راولو. سانتیاګو راولي نو اډیا کل هغه سیستمونه باید لمنځه نه وای تللي، لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وسوه، هماغه رقم نه سیستمونه خراب شوي دي چې بیا په لاس ورکول شوي دي. فعال سیستم په لاس ورکول شوی ده، فعال سیستم چې کله چا ته په لاس ورکول کېږي هغه کار څونه دغه کوي، دا خو نشو ویلی چې بس مسایل دلته داسې دي. لویه مسله همدغه ده چې هغه کارمندان چې پولو متخصصین ولو هغه له دایری ووتل او جای داسې کسان ووینول چې هغه متاسفانه تر اوسه په دې سیستمو نه دي بلد، او ممکن دا فاجعه لاړ شي اوږده شي.
ډېره مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. زموږ میلمانه دي په غزنی کې د ځوانانو د عالي شورا غړی او د مینار مدني ټولنې رئیس ښاغلی عبدالله بهار او مدني فعال ښاغلی مرتضی وردک. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 2022 15 40 01، بل شمیرې د 00 2022 14 01. لاندې خبرتیا وروسته بیا هم د ټلیفون شمیرې تکراروم.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د اسکایپ لاره هم له مر سره تماس نیولې شي. زموږ د اسکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني صاحب خبر
یو.
وعليكم السلام. تاسو سلام او مهمانو ته سلام.
بعد لمیل سلام نه تاسو د دې طالبانو ویان ولې نه ملم کو چې دا ملت پښتني دوی نه پخپلو کې دا څه خبره ده ولې؟
بله د طالبانو ویندویان متاسفانه نه حاضر شي. موږ ډیر وری تماس ورسره نیولې دی، دوی نه تیاری شي چې د سې ژوندې خبرونه ته راشي او تاسو پښتنو ته ځواب وایي. دوی وایي چې لمر سره مرکی وکي
سابت کې
خو خیر وس دا وایي چې څه پښتنه لري څه نظر لري.
پښتنه او نظر می دا دا چې دوی د خپل سپیر ده، دوی هیڅ افغانستان کوم ولایت یا افغانستان کوم نيسي.
بله خیر پښتنم نه و بلکې نظرمو بل اوریدون کله رو ځان راو پیښنه آزادی رادیو د ټلیفون شمیرې وری بیا اعلانوم ځکه چې ټلیفونونه قطع شول. خو یو اوریدون کله منتظر دی. خیر اول تاسو خبري وکي بیا به ټلیفون شمیرې تکرار کوم. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب نبی الله زابلای دا وخل غزنه خبري کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم سروان صاحب. سلام بهر صاحب ته وردک صاحب ته. دا چې له بهر صاحب نه می پښتنه همداده دا چې مخ کې تاسو بهر صاحب غزنه کې شیشه ټولنی لرلې، یعنی شالت ادبی ټولنی مولرلې، هغه پلی مخ کې پلیتونه ښه ګرم ول، اوس هغه پلیتونه آیا تاسو اجازه درکړل شوی ده پلیت موسته نه موسته او درسنې وضعیت یو پیلن په غزنی کې څنګه ورته ګوري په څه نظر ورته ګوري آیا د مخ کې پشان دی که بدلون راولې ده؟ مننه.
زابلای صاحب درسنې وضعیت خو تاسو وایئ چې تاسو په غزنی کې اوسئ، څنګه ګڼئ تاسو څنګه ښکارئ؟
بله دا چې غزنی کې موږ ولسیږو رسنۍ پوره تعقیبو، نو که رسنۍ ته وګورو هغه ادبي خبرونې خبري خبرونې هغه شته او هغه تفریحي خبرونې تر ډېره حده کمرنګ ښکاري د مخ کې په شان دي.
سید مننه سلامت او سید ټلیفون شمیرې وری بیا تکراروم 00 2212 15 40 01. بل شمیرې ده 00 2212 15 40 01. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم د مشرقي نه تاسو سره کوم تاسو په ملمنو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم.
سلام
ننګرهار کې خدای چاروا دي ټول دا وادي کوي چې منګ ماشاتې مالیمینو مامورینو نن ورکو سبای ورکو، مگر یک تی ماشاتې توضو ترک نه لګیږي. آیا دا ملمنو په غزنی کې دغه چاروا کې دغه سوادی کوي ماشاتې ورکړي دي او کنا همدا سوادی کوي نه دي ورکړي؟ دا معلومات مونږ ترای کی او کدی چاروا په سره کدی چې هغه څه وایي ماشات ورکړي کې نه ورکړي.
صحیح ده، ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو لرو بیا به ورشو ملمنو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو خبري وکي. خبري وکي آزادی رادیو ده تاسو په لاین کې یاست که خبري وکي نو اواز به مو واورو. خیر بل یو ته به ورشو تاسو خبري وکي.
نیک هیله سلامات محمد آصف خاکساری من کابل نه.
مهرباني کوي خاکسار صاحب.
اول خو سروان صاحب تاسو ته سلام او بیا خاغول ملمنو ته سلام.
سلامات اوسئ.
اول لینی خبره دا کوم چې د طالبانو د حکومت تقریبا یوونی ممیا شو وتا من پختله، یعنی تجارانو په هیڅ باندې من ته ډېر غټ مشکل جوړ دی. تیجان نه کیږي مالونه په سقوط دي، مالونه په ختمې دوري د تجدید تجدید لاسرسي ولري دي. په دې رقم چې دا دی په کم رقم حکومت ولې روانه کړی په دې رقم څنګه کې ګډه هو کې یو مې داسې بحران روان شي زروان سي نو یقین ولرئ چې بخپله به شي.
bale sep ډیر مننه چې ټلیفون مو کو لټولو اوریدونکو منندوی یو بل اوریدونکو هم تخنیکی هم کار وای چې ډیر منتظر پاتې دی، دوی تم نوبت ورکې خو ټلیفون قطع شو. خیر اوس به ورشو درنو ملمنو ته. لمړی وردک صاحب که تاسو نظر څرګند کړئ د معاشونو په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ. د ادبي ټولنو د فعالیت په اړه به وروسته بهار صاحب وایي چې آیا په غزنی کې ادبي ټولنې او مدني ټولنې لا هم فعال دي او اجازه لري چې فعالیت وکړي او کنه. تاسو د معاشونو په اړه وایئ چې مامورین معاشونه ترلاسه کوي، معلمین او نور؟
لکه څنګه چې د مغرور لنګرار ولایت یادونه وکړه، په غزنی ولایت کې هم تر اوسه پورې د دولتي ادارو ملکی کارمندانو ته، ملکی ادارو کارمندانو ته، ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په سیستم معاشونه نه دي ورکړل شوي کوم چې مخکې معاش اجرا کېده. یوازې ما معلومات دي چې کوم ادارو کې د بخششي په نامه یا د توفه په نامه والی صاحب له طرفه یا د غویدارې د مشر له طرفه ورکړ شوی دی، او نور د دوی کوم ماش چې حق کیږي، کوم میاشتنه ماش چې دی، او د په منظم ډول تر اوسه پورې خوونکو او د ملکی ادارو کارمندانو نه دی اخیستی.
سلامت اوسئ، مننه. بهر صاحب تاسو وایست تاسو په خپل د منار مدنی ټولنې رئیس یاست او د ځوانانو د عالی شورا غړیتوب هم لري، نو ستاسو ټولنې او د تورته ټولنې او ادبي ټولنې په غزنی کې فعال دي، له کوم مشکل سره مخامخ نه دي؟
خوشبختانه ادبی فعالیتونو څرک لیدل کیږي. څروان صاحب لکه څنګه چې دی هفته په دې هفته په سر کې د مسلم پانتون یو مشاعره جوړ کړې ولا، په زیات پیمانه ځوانان ادیبان هلته ګډون کړی وو. خو په مجموع کې مدني فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه، ادبي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یو دانه ټول سیستمونه په ټپه ولاړ دي. دوم خبره دا ده چې څو ورځې مخکې خپل طالبانو د پانتونونو ته رسمي یو پانه ورکړې وه چې تاسو به کوم د پانتون محصلین یا مثال استادان چې کومې اتحادیې جوړوي دا به نه جوړوي، دا خپله د فساد یوه منبع جوړیږي. نو دا معنی لري چې هلته مدني فعالیتونه په وسو شرایطو کې هیڅ نه جواز نه لري، او متاسفانه هغوی ته جواب ورکړی دی. د بیان ازادي نسته، وای حالت استراری دی. بل هغه ادبی او فرهنګي برنامه چې ولکې دی به هغه خو بیخي نسته. کپاپته کې یا مثلا په میاش کې کومې برنامه دي، کوم ټولن ولور نه ولکې دی، هغه خپل یا مثلا ماسلین به یا به هم استادان یا به همداسې نور ادارو کارمندان، هغه وستول په خپل مشکلاتو لګیا دي. او بل دي ځان په ترم دی مشکلاتو دی په دې خاطر چې مشکلات نور نسراته زیات امدا پالتونه په ټاپه درول دي. یوازنی منار مدني ټولنه چې موږ وس هم ګروپی شکل باندې پالیت لرو دی، ورساپونو لاله دی، کلب هاوس لاله او لجنو نور برنامه چې کار اخو، تر اوسه هم موږ برنامه جریان لري. کچام مخامخ فزیکی حضور مو نسته پکې دی، ټول په خپل من کی مثلا یو بل سره لیکنو، مگر د ځینی سوشل میډیا لاره مخ کولای شو وسمه غو برنامه په ګروپی شکل مخته بیایو.
زرشده چه تکنالوژی شده که تکنالوژی نوی شاید لده هم محروم شه. وردک صاحب، مخکینه اوریدون که دی رسانه دی وضعیت پاره پشتانه وکره، کس هم دو اول چه په څه حالت کې دي، لیکن ویل چې تفریحي پروګرامونه نشته، تاسو څه په زیاته وی؟
د غتنه په مورد به ویل څنګه چې موږ مغاوریدونکي زابلی صاحب خپل هم ویل رسنۍ فعالیت لري، محلي رادیوګانې، خو په برنامو کې تغیرات راغلي، په خاص توګه تفریحي خبرونې او سندرې او موسیقي ترې کما کړی ده، او د غی په ځای خبرونه، دینی خبرونه او نور برنامه ور اضافه کړي. نور فعالیت شته، د جریان لري، خو په لک تغیرات سره.
یعنی د خلکو یا د رسنیو په خپل په ځان سانسور لګولې دی او ک ورته ویل شوې دي داسې
دغه معلومات به ما سره نه وي دقیق چې د مسولینو له خوا د ته هدایت ورکړ شوی کدی په خپل طبیعت په کار بدل کړی یا
ډیره مننه کور ودان بهار صاحب پرون مو یو راپور درلود د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چې په افغانستان کې 2000 کلینیکونه بند شوې دي او شاوخوا 6000 طبي کارکونکي نور کار ته نه ځي او ځینې ځي هم معاش نه ترلاسه کوي په غزنی باندې د وضعیت خصوصا د کلینیکونو بندیدو څومره اغیز کړی دی معلومات لري چې په دې ولایت کې به څومره اغیز کړی وي
موږ ماخامم د ټولنې درې څلور غړي سیغو کې زنانه او نارینه او یو نارینه او نور زنانه ولو هغه خپل قابلیت او ډاکټرانو ولو نو دوی هم په کور کې نسل و چې ورته ویل شي د کرونا په بخش کې کار کوي چې بودیجا نسته پیسې نسته دا مسله تر هغه وخته دغسې ګونګه پاتې چې موږ تاسو ته خبر درکوو یا مثلا کور ته ولاړ شي دا واضح خبره ده چې ما خپل یونیسف سره په دې برخه کې ولسوالیو کې کارن کړی وو یو وخت کې ولسوالیو کې په هغه وخت کې چې دولت جمهوریت حاکم وو په هغه وخت کې هم د صحت مشکلات زخت زیات وو چون نړیواله اداره یا نړیواله موسسه هم نسوه پسې رسېدلای هلته د ماشومانو او د میندو ستونزې هلته نو رواني مشکلات البته د ټي بي یا مثلا د تور زړی کومې پیښې سوي هغه ممکن ورځ تر بلې وځي لاپس زیات شي علت هم دا ده چې یو ډاکټرانو کمښت دوهم هیڅ نو دوا وساغه دوا سي مخکې به په پراخه کچه باندې ولسوالیو ته لیږدول کېده یا مثلا اوس ژمی هم را روانه په ژمي کې په ولسوالیو کې یوازې لوی ستونزه سیاره کورنۍ ورسره لاس او ګریوان ده او دا ممکن و ډیر غټه پاجی هم را مخته کی امداد کلینیکونو نشته نو د ډاکټرانو نشته نو ولته د دوا کم بوتلته د ډاکټرانو کم بوت دا لوی مشکل ده موږ هم ورته تشویش کیو په مجموع کې د غزنی نه د ټول افغانستان دا مسله ستو خو د غزنی داسې غرنۍ سیمې دي مثلا ګیرو راوخه ناوه ده ګلان د دندړو اخا سیمې دي د مالستان ځینې سیمې دا هغه سیمې دي چې دلته په ډیر سختۍ سره مخکې جمهوریت کلینیکونه فعال کړي وو خو هغه فعال پاتې شو اوس په کار دا ده چې نوې دولت یا مثال طالبان د دوه لپاره بیړنې یو کار مخته بوزي که چیرته دا ونه شي ژمی را روان ده ممکن ډېر غټه پاجی را منځته شي
ډېره مننه سلامت اوسئ د اکثرو نړیوالو مؤسسو هم همدغه خبرداري دی پرله پسې ورکوي چې راتلونکی ژمی به د ډیرو افغانانو لپاره خورا بد جمعیوی خورا سخت جمعیوی ځکه چې سباندې ولس میلیون افغانان چې د افغانستان نیمایي نفوس کیږي لږی سره او خوراکي مواد ولږی سره مخامخ دی او خوراکي مواد ترتیال لري د ټلیفون شمیرې ور بیا اعلانوم 00422215401 بل شمیره ده 00422215401 او ردون که لروزان راو پیشنی
شیر جان دا پراز خبری کن
مرابانی کوی سیب شیر جان سیب
یو روخ سی خدا خبری نو را سرکی
خبری وکی سیب استاسی آواز آورو
ما آواز آوری دا سیستمون چی تیسی آدوی دا غربیان و سیستمون چی دا تجورسی و دا سیستمونه نو په افغانستان کې کار نه کوي طالبان څه ما عرض دی چې چین سیستم راوي په افغانستان کې آی آر کې چې نهي دا غربيان څه نور سره کې چې صاحب نه لري نور خلاص غربيان موږ دښمنان دي بالا خلاص
صحیح ډیر مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو نه د دې ټلیفون قطع شو خیر یو بل ته به هم وګورو ګوندې خبرې واورې دی شو مهرباني کوي ل رادیو لطفا لری شی او بیا خبرې وکي تاسو ل رادیو لطفا لری شی خیر نو چې تاسو نه لری کیږي موږ به درنه لری شو ټلیفون به مو قطع کو مننه ور به شو نه بل اوریدونکو هم شته خبرې وکي او ساجی رادیو
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب سلامه نامنی چې هېدی ومنه
سلامت اوسه زرمالوسه مهرباني
خیر پر نه میاړي کنه ودی
مهرباني
سلامت نامنی چې هېدی تاسو محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم اول خو د تا نه دا ما غوښتنه ده کوم څومره زر کېږم د پکتیا ولایت ته باید یو پروګرام ځانګړی کړئ یو خبره ده او بل ده
صحیح ده
د ملمنو نه پوښتنه د ما دا ده چې د بیا رغونې په باره کې د غزني په ولایت کې کوم پلانونه لاره روان دي یا نه دي روان یعنې دې کې یو لنډ معلومات څه غواړم
صحیح ډېره زیاته مننه اوس به ورشو درنو ملمنو ته ښاغلی وردګ کته سي لومړی دی شیراغا صاحب چې له فرا څخه ټلیفون کړی وو د نظر په اړه خبري وکي دی وای چې په افغانستان کې غربي سیستم د ځکه نه چلی شي نو طالبانو ته پکار دی چې چینایي سیستم پلی کې کار بو وکي آیا دا اوس چې کوم ستونزې په افغانستان کې شته خصوصا ستاسو په ولایت کې شته او مخکې په دې خبرونه کې مطرح شو هم تاسو هم به هر سبیا د کړی د دې سیستم لکه بل دی او که مشکل بل ځای دی
شیرجان ورور تزم سلامونه وایم د خپل نظر و چې نه پوهیږم د سیستمو څخه د هدف څه دی موږ د سیستمو څخه هدف دا و چې بانکي سیستمونه یا د راکړې ورکړې د پیسو لیږد رالیږد دغه په اوس وخت کې د بانکو د کونو د بندېدو له امله تړل شوی دی بند شوی او لدی لوجه قیمتي راغلي دا چې د سیستم ته د غربي سیستم وایي چینایي غاړي په دغه ځهن نه پیګم خو بانکي سیستمونه دي د پیسو د راکړې ورکې لیبرالیک لپاره استفاده کیږي نو په دغه اړه زه خاص نظر نه لرم چې
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان او بهار صاحب تاسو زرملوال صاحب ویل چې په غزنی کې اېد بیا رغونې لپاره کوم اقدام شوی دی کوم پلان شته چې کوم شی جوړ شي بیا رغونه وشي لکه په خوا چې و
د زرملوال صاحب دا چې موږ ټول په دې باندې خبر یو معلومه خبر ده چې هغه پیسې کومې چې د روانو پروژو چې هغه نیمې مکمل شوې وې نیمې پاتې وې نیمې تکمیل ته رسېدلې وې نیمې اوس شروع کېده هغه ټولې په ټپ ودرېدې ان دا مویلای سم چې ځینې پلچکونه یا مثلا د ښار په منځ کې پلونه چې یو اندازه تخریب شوی ولو دغه لپاره به کار کوي د ښار په منځ کې په مجموع کې چې اوس یو برنامه شروع شوی دی د کابل کندهار لوی لار ترمینی دیگه کوم سی پلچکونه الوزول سیمی دی یا پلونه هغه اوس بیرته جوړیږي دا یو ښه خبر ده او خوشاله یو ټول باندې خو په مجموع کې داسې برنامه تر اوسه هیڅ امکان نه لري او نن ول سوی ده چې هغه د یو پروژې مثلا د په غزنی کې د ځینو تاریخي ځایونو رغول او یا مثلا په غزنی کې ځینې داسې ځایونه جوړول او هغه عمل منفیا ولو
لیکن بهار صاحب خبر دلته ده چې اکثر دغه پروژو ته پیسې ورکړل شوی وي قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي وي لیکن باید وی نه دروي
بالکل کله چې دا مسله را منځته سواله ته خپل دې ته مختول متوجه یو چې دوه نیم لکه کسان مثلا د دې په هڅه په کوشش کې ولو چې د افغانستان ځان وباسي ممکن دا یو باید موږ متوجه یو چې ځینې د خاص قراردادیان هم ځانونه استلی او پیسې ورسره وړي وي هغه دلته مثلا دوی ته ورکړل شوی خو په مجموع کې دلته یو سیستم وو د مخکنی دولت څخه 100% پیسې به ورکولې هغه به کار به تکمیل کو بیا د نور پیسې بیا ورکولې د کار ته پکتو به پیسې ورکولې نو هغه هم داسې مسله نه ده خو پیسې هغه شل فیصده ته یې ورکړی دي، هغه دونه کار نه ده په هغو باندې، نه کومه پروژه مخته ځي او نه تکمیلیږي. خو په مجموع کې هغه پروژې چې باید سوي وای یا مثلا تکمیل سوي وای، هغه ممکن امکان نه لري، ممکن نه ده چې تکمیل شي په داسې شرایطو کې. که چیرې کېږي دا به یو سیستم غواړي، دا به اوسنی دولت یا نظام به د دې لپاره یوه ښه پالیسي طرحه کوي. له هغه وروسته متاسفانه چې دا به میاشتې ونیسي، دا به کلونه ونیسي، له هغه وروسته به دا پروژې مخته ولاړې
شي. ډېره زیاته مننه کوروډن. وردک صاحب، په افغانستان کې دوی مسلې دي، یو خو د کورنیو جګړو له کبله ډېر خلک بې ځای شوي دي په خپلو سیمو کې، په خپلو ولایتونو کې، لبلې خوا وچکالۍ هم ډېر خلک ځپلي دي. په غزنی کې په دغو دوو برخو کې څومره خلک زیانمن شوي دي؟
غزنی ولایت هغه ولایت دی چې د تیرو جګړو کې د نورو ولایتو په نسبت د جګړې په دواړو خواوو کې غټه قرباني ورکړې. ډېر کونډې، یتیمان، بېوزله خلک لري، او همدا وجه ده چې تر نورو ولایتو یې د فقیرانو او د غریبانو خلکو کچه لوړه ده. او همداشان غزنی ولایت هم د روانې وچکالۍ څخه متضرر دی. په کڅام چې په غزنی ولایت کې د نورو ولایتو په نسبت زراعتي ولایت دی او دوه د اوبو بندونه لري، چې د دوه هغه بندونه چې غزنی خلک مستقیماً استفاده ترې کوي او په هکتار، په زرګونو هکتاره ځمکه هغلته خړوبوي. د دې کارونه تقریبا په ټپه ولاړ دي. او همداشان د جګړې د وجې خلک نهایت د ولسوالۍ نه مرکز ته، د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته ډېر بې ځای شوي دي. او څومره چې په کار ده چې دوی سره مرستې وشي، لاسنیوی وشي، په هغه اندازه مرستې نه دي شوي. مو د تېرو ورځو کې په ښار کې لیدل چې د کومې ادارې یا وادسو ادارې لخوا اعلان ورته شوی چې کومک کېږي د مراجعینو یا د غریبانو خلکو چې دوی ته عریضه وروړه او ځان یې معرفي کوه، تعداد یې دومره ډېر وه چې د ښار په کوڅو کې نه ځایېدل. نو دغه دواړه ډېرې جدي ستونزې دي په غزنی ولایت کې چې غزنی ولایت خلک یې لري.
ډېره زیاته مننه. اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو، تمه لرو چې ټلیفون یې قطع نه شي او له موږ سره اوریدونکي خبرې وکړی شي. د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi په یاد لرئ. اوریدونکی شته، ځان راوپیژنئ. له راډیو لطفا لرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
ډېره مخنه غواړم صاحب، اګر چې تاسو پر دې اعتراض غواړم صاحب، کوم مېنمنستا او بیا بیا هم مې دې چې ما خبرې واوري.
مهرباني.
دا حکومتداري صاحب پدې شکل حکومتداري نه کیږي. دې ځان ته مخالفه جبهه جوړي، خلک دې ورګې نه مړ کړل. یا چې شاید ده مهاره به وي.
bale ستاسو ټلیفون لکه چې
قطع دی، ولګې نمبر کیږي. دا خدایند صاحب، داینډ د پکم اسکاریات کې، پکم اسلام کې دا راغلي دي چې تاسو وروره خلکو ته ډوډې مو ورکوي، د خلکو پیسې مو ورکوي. دا څه تاسو داینډار ته د خلکو داینه دا کوي کنه؟ الله پاک تاسو نه پوښتنه کوي، دا پرې دي نه. تاسو د څه نه ځوستي، تاسو سره الله پاک دا کوم مخ نه ځای کړی چې په خلکو ظلم چالان کوي، چې دروغ نه وایي، واده خلافي دی کوي صاحب.
بله، خو که په مشخص ډول د غزنی په اړه څه پوښتنه لري یا نظر لري، مهرباني وکړئ اما ستاسو خبرې عمومي دي. دا له غزنی سره ډېر شاید ارتباط ولري خو ځانګړي د غزنی په باب نه دي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه. د دې ټلیفون قطع شو. خیر، د سکایپ له طریقه هم اسانه لاره ده، کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. د سکایپ له لارې بس تاسو ټلیفون په اسانه نه قطع کیږي. مهرباني کوي، آزادي رادیو قطع شو. د دې ټلیفون متاسفانه. خیر، ور به شو بیرته خپل درنو ملمنو ته. ورډک صاحب، په تعلیم خبري ونه کړې، په اکثرو ولایتونو بلکې یو یوازې له بلخه پرته ویل کیږي چې نور په ټول افغانستان کې نجونې لشپژمه ټولګي وروسته زده کړو ته نه دي پریښودل شوي. په غزنی کې د معارف ریاست چارواکي څه وایي چې کله به دوی ته اجازه ورکړل شي او د نورو ښوونځیو حال هم که ووایي چې څه تغییر پکې وینې د طالبانو له راتګ سره؟
په غزنی ولایت کې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې ستونزې دا ستونزې دي چې د پخواني جمهوریت له نظامه راپاتې شوې ستونزې دي. یو د هغو څخه د معارف غیر متوازن خدمات وو چې پخوا یې درلودل. که د مثال په توګه ووایو چې موږ په غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په د 13 کلنه دوره کې 20 کلنه دوره کې یو رسمي معلم نه دی استخدام شوی. او همدا دا شان غزنی ولایت یو استثنایي ولایت و چې د غو په بعضو ولسوالیو کې مکاتبو تعداد ته سلګونو رسېدلی وه او بعضې داسې وو چې هېڅ هغو ته یو معلم نه وای استخدام شوی. په معارف کې هم د پخواني مشکلاتو سربیره د همدا مشکل په ځای پاتې دی چې تر شپږم په سیم څخه پورته تر 12 پورې نجونو زده کوونکو ته د درس اجازه نه ده ورکړ شوې او د پوهنې ریاست د چارواکو لخوا چې د مرکز څخه ورته هدایت شوی مرکزي رهبري څخه تر امر رسانی پورې مکاتب د دوی په مخ باندې.
بله مننه سلامت اوسې. بهر صاحب ښاغلي وردک وویل چې په مخکنی حکومت کې هم متوازن معارف نو دوی د ناوی مثال ورکو، اما ځینې خلک وایي چې ځینې سیمې وي په خصوصا په غزنی کې چې هلته د معارف ډېر هرکلی کېدو، هم انجونو ته زمینه مساعده کړې وه چای مخه نه نیوله، هم مالوکانو ته بلکې حتی ځمکې ورکولې اشرې کوو د مکتب په جوړولو کې. اما په ځینو سیمو کې د هغه مغه سیمې خلکو په خپله او یا هم د دولت د مغه وخت د دولت وسلوال دو مخالفانو اجازه نه ورکولې چې خلک درس ووایي، خصوصا جونې درس ووایي یا ښوونځي جوړ شي. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب ترلمر واضح خبره ده، روښانه خبره ده که چیرته په ناوه کې د نجونو ښوونځي ته مثلا لشپګان ټولګیان شپګان ټولګي ته هلته اجازه نه ده ورکړل شوې. که چیرې موږ څومره ستونزې په هغه دولت کې مثلا په جمهوریت کې درلودې د دې په برخه کې، که چیرې هلته دغه مسایل نه وای یا مثلا وسلوالو د ښوونځیو خند نه جوړېدای، د نجونو د تعلیم خند نه جوړېدای، ممکن هغه جمهوریت په اړه باندې اقدام کړی وای. موږ هم په واضح ډول او په ډېر جدیت هم دا غوښتنه بار بار کړې ده، خو داسې تاکید هم نه پکاوه. موږ کېدلو سي مسله په کوم ځای کې ده؟ مسله داسې وه چې د ناوی ولسوالۍ په 20 کلنې دوره کې یو ځل که دوه ځلې دولت هلته توانېدلی ده، ځکه هغه سرحدی ولسوالی ده له پاکستان سره پوله لري، هلته د طالبانو حضور زیات و هلته نه سوای کېدلی، هېڅ امکان یې نه درلود. اوس نجونو ولې په بله جاغورو کې ولې ښوونځي ته اجازه ورکړل کېده؟ په هغه وخت کې جاغوري هم ولو، په هغه وخت کې مثلا د مکرم د بازار سیمه کې دوه ښوونځي ولو، اوس نجونو تر 12 ټولګي زده کړې کولې، په جاغورو کې پانتونونه ولو نجونو زده کړې کولې، خاتم النبی همدارنګه یو بل پانتون و، نورې سیمې ولې هغو ځای کې ویلای سوای. خو داسې په هغه وخت کې هم ستونزه د طالبانو له خوا وه او اوس د مو هیله دا ده چې اوس خو دولت د تاسو په لاس کې اخیستی ده، هېڅ امکان نه لري چې نجونې بې تعلیمه پاتې شي، او که چېرې پاتې کېږي دا به موږ له ټولنې سره، د موږ د ټولنې له راتلونکي سره یوه ډېر ډیره لوی جپاوی نو موږ هله لرو وسم لمن دیو چې طالبانو رهبری به اتمن اجازه ورکوي او موږ هم دې ته سرګ پلار زده دینجونو په مجموع کې ټول مطلبونه ته معیاري سیستمونه برابر کې هغه سیستمونه چې وس پنځ پاته دي یا مثلا د جګړې لوجي یا مثلا نور داسې مسائل د غول وجي پنځ پاته موږ المان دي چې وس خواغه د ټولو په وینا د ما په وینا د ټولو چې امنیت ستاسو اوس کولای شي نو به ته په اسانتیا سره ولاړ شي هلته نظارت وسی هلته بل څه وسی اوس تر مخکې ګیله هم زیاته ده که چېرته اوس همدا مسایل را مخته کیږي ممکن په ډېر لږ وخت کې ولسونه او نړیواله اداره د دې په خلاف اقدامات وکړي او دا غږ اوچت کړي نو تر مخکې اوس ډېره ګوته نیول کیږي چون اوس امنیت شته خو سیستمونه ټول له منځه تللي دا د ښځو د نجونو مکتبونو ته موږ اوس هم له منځه یوسې انشاءالله کومې خبرې چې روان دي کوم چې موږ تعقیبوو نو داسې معلومیږي چې اجازه به ورکړل شي انشاءالله
ډېره مننه سلامت اوسې یو اوریدون کله رو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوم
السلام علیکم
و علیکم السلام
علیکم خیر ورو جوړه
سلامت و سهیل کوم زه خبري کوي او د غزنی پاره څه وایست
مهلمن ولایت نه خبره کوم ورو
خسب مهرباني تاسو خبري اورو خیر تاسو خبري ونکړي وردک صاحب ته باورشم وردک صاحب د مخکې هم یادونه وشوه شاغل بهار ویل چې وستوی هیله لري چې طالبان به جنو ته هم وس زمينه مساعده کوي ځکه چې ټول هیواد دی وی ډلې په لاس کې ده او د جګړې پلمه هم نور نشته لبلې خو د اقتصادي مسلو په ارتباط کرا شو ځینې طالبان ادعا کوي چې له ګمرکونو د پخوا څو برابر زیات عاید ترلاسه کوي ځکه چې د دوی په وینا پخوا فساد او وس فساد نشته او لبلې خو د نړیوال بانک او د پیسو د وچی صندوق دی راپور پر اساس مخکې تر دې چې مخکنی حکومت سقوط وکړي یو دوه میاشتې مخکې تر هغه تقریبا یو نیم میلیارد ډالر چې افغانستان بانک لرل هغه په بازار کې په افغانیو واړول او دای د ولایتونو بانکونو ته ولېشلې دا پیسې د افغانۍ چې میلیارډونه افغانۍ کیږي یعنی په دې حساب باندې د سیمالي بشه چې پیسې ډیرشته نو څه فکر کوي چې ولې له دې پیسو سم استفاده نه کیږي یعنی نه مامورینو ته معاش رسیږي نه نور خلکو ته او نه په بیا رغونې او پرمختیایي چارو باندې کار کیږي او طالبانو ته تاسو مشوره څه ده فکر نه کوي کډ امدا وضعیت په دې شکل سره دوام وکړي نارضایتي به نور هم زیات شي
بلا شک چې د ملکی ادارو کارمندان معلمین تر اوسه پورې معاشونه نه دي ترلاسه کړي د یو د دوی په ژوند کې غټ ناورین او بحران دی باید دې ته پیسې خپل معاشونه په وخت ورسول شي د دې تر څنګ چې موږ وایو پیسې موجود دي یا نه دي هغه تر اوسه پورې د دوی رسمي چارواکو هم په دې اړه ملت ته کوم معلومات نه دي ورکړي چې دوی څومره لري او هغه اوازې چې په اجتماعي رسنیو کې خبرېږي چې موږ د یو کال عواید په یو میاشت کې جمع کوو په غیر سره په څنګ کې بعضې داسې اجتماعي رسنیو کې محاسبه هم راغلي وه چې د افغانستان 30% بودیجه د داخلي عوایدو نه ده دا که هر میاشت داخلي عواید 30% پوره کړي یو له د لاسو میاشتو ټول سپما کیږي شاید هغه خبر تر ډیره واقعیت ونه لري د دې تر څنګ یو بل خلاف د نظام هم دا ده چې په مجموع کې د مقرراتو د قوانینو د لایحو خلا هم شته که تر اوسه پورې په بعضو اداراتو کې مخکې چې مقررات وو هلته طرزالعملونه نافذ شوي وو د هغې په اساس عواید جمع کېدل د هغې په اساس معاشونه ورکول کېدل نظام مخته تله تر اوسه پورې نوي دولت نز دا قبول کړی چې زړه قوانین مقررات نافذ دی موږ نوی وځ کوو د نوی وځ کولو د دې سره په ټکر کې راځي تخیر راځي د دې تنافذې دوه پورې دا خلا به هم موجوده وي چې تر ډیر اندازې پورې د ادارو فعالیتونه د ادارو کارونه به د هغو تاثیر لاندې راځي. نو دا یو بل مشکل دی چې د مقرراتو ته نافذېدو پورې به دا هم په ځای پاتې وي.
بله ډېره زیاته مننه. او که یو بل مسئله باندې هم تاسې وردګ صاحب خبرې لنډې وکړي بیا به د بهار صاحب نظر هم واورو. هغه دا ده چې د حاصلاتو وضعیت څنګه دی؟ مخکې مو اشاره وکړه چې د افغانستان یو شمېر سیمې وچکالۍ ځپلې دي او ډېر تاوان یې پېښ کړی دی. په غزنی کې څنګه؟
په غزنی کې د حاصلات نسبتا ښه دي خو سره د دې چې د عمومي وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي. په خو د بازار په برخه کې لا هم مشکلات لري. تازه میوې سبزیجات هغه چې په غزنی کې کرل کیږي کښت کیږي بازار په برخه کې مشکلات شته دي چې دوی ته بازار موندنه نه کیږي.
بهر صاحب که دیده ترسنگ دا هم لند رو است چه پا جین راپرون که ولکیشه چه وس دا وری غلاوی دیری سیوی دی مثلا که سبوری خستوزی دیر زیاد شویده و یو دلیلی هم داده چه خلق معاش نلری اقتصاد خراب دی. آیا پا کابل که خصوصا دا شکایت دیر زیاد شویده پا غزنی که سنگه؟
سروان صاحب خبر میوانه است په بخنی سره
دا میول چې په کابل او ځینو نورو لوی شهرونو کې دا شکایت وس ډیر زیات شوی دی چې د اقتصادي وضعیت خرابېدو له کبله لدې کبله چې ډیر خلک معاش نه ترلاسه کوي او اته د دکاندارانو کاروبار هم تاسو می اشاره وکړه چې خراب شوی دی. نو وړي غلاوی ډیر شوی دی په شهرونو کې مل په غزنی ښار کې څنګه؟
سروان صاحب مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. بیکاری بیساری زیاته سوې ده دومره زیاته سوې ده چې فکر نه کوم د افغانستان په تاریخ کې همدارنګ بیکاری مخ په وړاندې او دومره زر پرمختګ کړی وي. د غزنی ولایت د بزازی سیمه کراواخو که مثلا د کولای سو سیمه راواخو هغه دکاندارانو یو داسې سیمې ولې د ښار زړه و چې هلته دکاندارانو ښه عاید ترلاسه کول. هلته یې سرمایه ګذاري کړې وې. هلته د عیال او آن د نورو مسایلو لپاره نفقه ترلاسه کوله پیسې یې ترلاسه کولې کاروبار یې روان و. خو داسې معلومیږي چې اوس که هغو دکاندارانو یا مثلا ټیوالو ته ورسي هغه دکانداران تر ماښامه کله دوی نه پوښتنه وکړي دوی یو رقم داسې دي چې خپله په هغه خپل ناسته باندې پښمانه دي چې په دوکانونو کې ناست دي چون پیسې نشته. مخکې به که سودا کوله خو یا به مامور کوله یا به یو داسې کس کوله چې پیسې تنخوا یا ورتلی به سودا به کوله. اوس
ډیره مننه. سلامت اوسې کور ودان ښاغلی عبدالله بهار او همداراز ښاغلی مرتضی وردک چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
وطن ته راغلم